کې خبرونه علامو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مو شه د کابل پر وخت ما دیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لدی وابه ورچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وای چې پولیس ول جنای جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د مسعود اندربي په وینا چې ډېر مجرمین او د پیاوړو باندونو کسان دم کړي د تېختې په حال کې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي د انصاف پلټه کې او رکو شوی وزیران خبرونه ته ځانګړي شوی د خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې علي شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د پاکستان صدر اعظم په ګوادر کې پرونی حمله وغندله. د سولې علي شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې علي شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې محمد عمر داودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمني ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داودزی په عین حال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 1.4% نیولې تر 2% پورې بدله شوې ده. دغې ادارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او بیا په نویت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
خو د روڼتیا د څار ادارې په راپور کې ویل سوي چې د تیر مالي کال په ملي بودیجه کې د ولسي جرګې تر تصویب مخکې او وروسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلول جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل سوي. چارواکي وایي دغه جګړه تیره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې سوي ده. د کندهار د امنیت قومنداني ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د پولیس او د دشمن وسلوال مخامخ جګړه سره ده چې په دې جګړه کې دشمن ته ډېره مرګوب لا وسته ده چې 14 کسه وژل شوي او 15 زخمیان دي.
ښاغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی، بل خو نامعلومو وسلولو نن یکشنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزي بغلان په مربوطاتو کې وژل شوی.
د کندوز له خوا را روان و چې د چهارشنبه تپې په پل کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
د پداسل کې د چې پرون په کابل کې د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینا منګل د وسلولو په ډزو وژل شو. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې وژل شو. دی د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیروالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کور څخه جماعت روان و چې ور باندې ډزې وسوي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټینینټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستانو یوې بلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د ده دفتر خپره کړي ویلي دا ډول پېښې په ځانګړي ډول په بلوچستان سنکی زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاینې د سبوتاج هڅه ده. پیلامه کې ول سیوی چې موږ به د دغه سي اجنډا وو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکو وجلی او ورسته هوټل ته دننه سیوی وو. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري شارګوادر د چین د پنګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابله لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو دغه صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پرانیولو کې مو د وسلو پرانیولو مو بندیز وو. د په عین حال کې زیاته کړه چې له دې ټولو سره سره نه هیلی نه دی. او د روسیې په روستوف سیمه کې چارواکي وایي د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یوه اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدو له خطر سره مخامخ ده ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې دوه کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي.
مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په د اف ام په صفه په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي رڼا اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
په تصویر کې شیوه جدید مرحله اول ازی در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود. ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن به پنجه قانون بسپاریم.
د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی کی مینی منګل کورنۍ د خپلې وجل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
مخته اخترونه راکوه سم جوړ کې د شکمړه کوو چې وادر نه کې بیا غو مجبور سم مینې مل خرد ورور ته مې دښمنه جوړیږي پلار ته مې دښمنه جوړیږي په دې مور حزبنده کاریګانې ورکلې خپلې پر جایو تړله.
د وجل شوی مینی منګل مور وا په یو بل راپور کې باور چې د نورستان کامدیش او برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوړ ولسوالۍ ته غزیدلې سړک په وګدو کې سوزای وسلوالو طالبانو د تلاشي پوسټي جوړی کړي.
راوځي هغه سړک مور هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي.
د سیمه اونړی په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره سره د مقابله لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو د رسره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د مسعود اندرابي په وینا چې ډېری مجرمین او د پیاوړو بانډونو کسان دمګړې د تېښتې په حال کې دي. ښاغلی اندرابي همداشان وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه خو ویې ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ یې په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملل خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد دی. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوې شیوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی موږ توانېدلی یو چې د پلان شویو مجرمینو سازمان یو غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم شوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوي مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي لا ورته غبرګون سره به مخ شي. له تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل ښار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې وروستیو کې مینه منګل چې د تلویزیونو پروګرامونو پخوانی چلوونکي او د ولسي جرګې اوسنۍ کارکونکي و تیره ورځ د کابل ښار په امنیتي حوزه کې ووژل سو. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پیښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخواني سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیس خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی کنه. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وای دوه اونۍ وړاندې چې ښوونځی ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وای کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
د قمندانۍ امنیت کې داخل شدیم. بر ما د شوبې سات یک ورقه نشته کړ ببرم.
هغه وای د کابل امنیت قمندانۍ ته داخل سوم په سلمه شوبه کې راته و پانه راکړه. راته ویل جنایي برخه ته یوسه. کله چې جنایي څانګې ته ولاړم د شپې نه وخت و او مې نه شکرای چې نوکریوال څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده و هر څومره مې چې دروازه وټه کوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لري. دغه سړی پولیس په بې کفایتۍ او د خپل زوی د قتل په مخنیوي کې پولیس تورن بولی اوای په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې جنایي جرمونه ډېر شوي، خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تېره ورځ د کابل ښار د ومي امنیتي حوزې په سیمه کې پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسي جرګې سلاکار مینه منګل د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو باندې وژل شو. نن د مینی منګل مور ازادي راډیو ته وویل چې لوري په سوزل غوخل شوی هم و خو امنیتي ادارو ورته پاملرنه نه وکړي. نور حال په دې اړه د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې اوري.
همیشه فزته د دولم د خلکو
د مینی مور ادعا کوي چې لوري د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال سوزلې اختطاف او وهل شوې هم و.
ان لاس کاله تکله نامزاد و بل نامزاتی نه دوی وای و دوم یو ګراکا و درکا دلته د غلګ ویلګارد ډیر به رقم وو. موږ ته اخترونه راکو سم جو کې د شکمړه کوو چې و درانه کې بیا مجبور سم مینه مل خیر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي، پلار ته مې دښمنی جوړیږي. په دا و د پښپګم اورز باندې کاریګانې ورکلې خلې پر جایو تړلا نور د وریرونو او د خلک ورسره وو. دا جو کې نه بریت خا کوي وهاله وی وهاله وی وهاله ورنداري کلی تر وې استله کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینا د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاته وی چې دوی بیا سرنوالې ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه ورید او هلک د پیسو په بدل کې خوش شو.
سرنوالې ته لاړ خوشنات هلای زنه دفتر کې سي پروین نو بي پنوم دا یا معرف پنوم فاواله راځي ولې موږ د امیات تلګو د جوکې اختطاف سره د دد سي ددا سي دا خدا خبر موږ ډیر خوشاله اوسه. دا خبر رسمي سي پښتنه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړو سارنواله دفتر ته نه نيسته خبرې سره وکړو کړو کړې پیسې ورکړلې. سارنوال په ملت کلاس د کوکې واوخته واوخته وای دا نه دخته تاب سره لاس جوړه تاسې په منځ کې وکمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوې وه او تازه یو اونۍ مخکې طلاق اخیستی و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري په ډزو وشتل شوه. میرمن مینا منګل په سو ټلویزیونونو کې د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکار وه. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره ډېر زیانات شوی ده. حکومت دا د حکومت ته کله کله د خلکو د پیسو سترګې نیسي. زه نه غواړم چې محکمه سي، زه غواړم چې اعدام سي. دا خلک په جزا یا یو جیل کې سره په دې سوګه سیس په تاب سره اوس چې نه دا زه وایستله مکمل من منطقه ټوله وینو نیولې وه. ټوله منطقه وینو نیولې وه. هغه د فیسبوکونه هم ولیدله چې څه شته دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند خبرګونونه راپارولي او ډیری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل:
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه عنوانی دوی سانو
په 1398 المریز کال کې میرمن مینا منگل یو عریضه سرنوالی ته ورکړی و، پکې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې و. ل خپل واده نه راضی نه و، د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې وه، او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې څرنوالۍ دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خپرونو د پخواني چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی. د نورستان کامدی شاو برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دواړو ولسوالیو ته د غزیدلی سړک په اوږدو کې څو ځایه وسلوالو طالبانو د تالاشۍ پوستې جوړې کړي. دولت پلوه کسان نیسي او یادو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د ختیځ نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو د تګ راتګ لاره کې پوستې جوړې کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لاره سفر وکړي او یا هم خپل سیمو ته خوراکي توکي انتقال کړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکو عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل:
راوځي هغه سره کومورا هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي، بیرکوټ نه چې بیرته تګي بیا مشکل، بیا ودرې سامان چا د کامدیش ته وړي او کوس کا کوزي طالبان کوزی نه پریدی اوس اول نه اوس پوری لار زمون بند نه حکومت پختونه کوي نه څه کوي. یو خو بازګل پل دی هغه ځای کې تلاشی کوي، پیتیګل پل کې تلاشی کوي، میردیش پل کې تلاشی کوي، دادری ځایونو کې تلاشی کوي، بیا پریدی هغه ځایونه قسمونه خوري هغه آرام وړي خپل نفقه وړي. هلته چې ورسېد بیا خره سره هغه بره کلي نه کوزیږي چې کوشلو هغه اړ نه طالبان ډزی.
هغه وایي د ولسوالۍ اکثره ساحې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او هلته پراته دولتي کارکوونکي او عسکر له خپلو پوستو او کورونو په ډاډه زړه نشي راوتلی،
خپل کلي نه بار ته تللی نشي. حکومتي هلکان یو نیم کوم خرو مولي، زنانه مولي، واړه مولي، حکومت هلته بار ته وتې نشي. نږدې کې مونږ حیران یو دا څه رقم حکومت شو.
د کامدیش اوسیدونکي وایي په تیرو څو کالو کې له مرکزي حکومت په خپل سیمه او لویه لاره کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لرې کولو بې شمېره غوښتنې کړي، خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
باید حکومت داسې کوم چې زورور هغه لاس به ونیسي، داسې هلته مونږ وطن کې نشته. مونږ دپاره امنیت براولي، مونږ لږ امنیت چې راله بس لږ آرامي ژوند به وکړو. برګی مټال ولسوالۍ هلکان بار ته ګرځېدی نه شي ډزی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګی مټال په لویه لاره کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو دپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو دپاره دفاعي ځواکونو کومک راجل کړو او دغه لاره خلاص کړو، او دویم ولسي لاره ده. مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نه شو چې هلته قوت استعمال کړو، بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاص شي. په دواړو برخو کې کار کوو.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لا ستونو له جوړولو شکایت کوي چې دې ته ورته ستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجودې دي چې د خلکو ژوند دي مشکلاتو سره مخ کړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په یادو سیمو کې د دوی لخوا د خلکو د زورولو په اړه څه نه دي ویلي.
درنو دوستانو زموږ د خبرونه هم همدا اوس زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو ده radio.com. د لاجورد د لارې یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزې او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ځینې هیوادونه ورته په ځانډ ویزه ورکوي، په لاره کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو په رسولو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې مني، خو وایي چې د ویزې په ګډون یې ډېری ستونزې حل کړي او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د برډ مشر وایي چې افغان حکومت باید د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او باروړونکو موټرو د ستونزو خبري ته پام وکړي. رحمالدین حاجي هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزې په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډېر مشکل دې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په دا عین مشکل دی. د ویزې او د روډ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه همدغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزې روډ پاس دا مشکلات چې مې درته وویل دغه په خاطر توقف لري.
د دغه لارې د پرانیستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې په نهو افغاني موټرو کې بار وو چین او ترکیه ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لنن 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجورد دولار پرانیستله. د لاجورد دولار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او بیلابیل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه لاره نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لاره تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیرسا ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه حل سوي او د نموډي په خبره په پرلپسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوې دي. رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړې. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولای سي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي، دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته سوی لاسقوت سره مخسی.
د کندوز دینی علمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټولنې کې د امنیت او ثبات تامینولو په برخه کې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هر ډول شرایطو کې مرسته وکړي، ځکه د خلکو له همکاریو پرته په هیواد کې ثبات تامینول ناشونی کار دی. په دې اړه لسیمې زموږ همکار اجمل اریان جزئیات راټول کړي. نور حال ترې واوري.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو سرښندنې د قدر وړ بولي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مشرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د سیاسي ثبات رښتینې ساتونکي دي. دوی دغه راز له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د امنیت تامینولو او د ورانکارو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د ولسونو له همکاریو پرته په یوې ټولنې کې امنیت تامینول ناشونی کار دی. دینی عالم مولوي خیر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و هر نیروی امنیتي ما کې فعلا در امنیت ما در امنیت ملت ما
زموږ امنیتي ځواکونه چې د خپل د هیواد او د ولس د امنیت تامینولو په برخه کې شپه او ورځ هڅې کوي له اجر او ثواب څخه خالي نه دي. باید خلک په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو څخه ملاتړ وکړي تر څو په ټولنه کې تلپاتې امنیت تامین شي او خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دوی په خبره چې په دې وروستیو کلونو کې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې بې ساري وده او دغه راز د اقتصادي او د فکري فعالیتونو پرمختګ د افغان ځواکونو د نه ستړې کېدونکو هڅو محصول بلل کیږي. د دې ولایت یو تن قومي مشر نورالدین محمدی په دې اړه وویل،
تلاش نیروهای امنیتی در قسمت ثبات سازی کشور عزیز ما افغانستان تاثیر و
د امنیتی ځواکونو هڅې د ثبات د ټینګښت په برخه کې خورا مثبت تاثیر لري، ځکه د دوی د هڅو له کبله زموږ ځوان نسل ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ځي او ټول خلک کار کوي او دا ټول فرصتونه د امنیتي ځواکونو د سرښندنو له کبله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن بل ځوان قومي مشر عبدالغفور وایي چې دا د هر افغان ایماني او وجداني دین دی چې له خپل وسلوال پوځ څخه په کلکه توګه ملاتړ او ننګه وکړي.
و مردم ای تلاش های از یا قربانی های از یا فراموش نمیکنه، ثبت تاریخ میشه، خداوند اجر
زه دی یو دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې موږ له دوی څخه راضي یو او په هر ډول شرایطو کې د دوی تر څنګ ولاړ یو، ځکه د دوی په موجودیت کې خلک د سکون او خوندیتوب احساس کوي. له دې سره سم د کندز یو تن بل دیني عالم مولوي محمد الیاس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو پر وړاندې پاڅون وکړي ترڅو په هیواد کې د ټولو ناخوالو او بدبرغوی لمن راټوله شي.
اگر در مقابل ظلم هر طایفه مسلمان افغانستان بخیزه، در مرور زمان در افغانستان
که د هرې سیمې ولسونه یو موټی شي او په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ودرېږي او له هغوی څخه وغواړي چې نور په هیواد کې له جنګ او ورورژنې څخه لاس واخلي، نو حتما د خلکو هڅې نتیجه ورکوي، ځکه هیڅ قدرت د ولس پر وړاندې نشي درېدلی. د کندز اوسیدونکي دینی عالمان او قومي مشران د خلکو د راویښولو او د پوهاوي په برخه کې تاثیر ګذاره څیرې بولي او برسیره پر دې له افغان ځواکونو څخه د دوی ملاتړ د عامو خلکو پر روحي او ذهنونو مثبت تاثیر کوي او په پایله کې د عامو خلکو او د دولت ترمنځ واټن راکمېدلی شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سامیه و نړیواله مسله، د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې له روانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی او له بل خوا متحده ایالات په خلیج او منځني ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې د ایران د دښمنانو لخوا دا فشار د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بی ساری دی. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی د بیلابیلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل، نشي ویلی چې اوسني شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد. خو ده زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو صادراتو په برخو کې ستونزې نه درلودې او یوازې د وسلو پرانیولو کې له بندیزونو سره مخامخ و. خو روحانی کې وویل دای له دې ټولو ستونزو سره سره نهیلی نه دی، راتلونکي ته ډېر هیله من دی لري چې که د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به په اسانه تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران په تیر یو کال کې تر ډیره وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو. د ایران د تیلو او اوسپنې پر صادراتو د بندیزونو هدف دا دی چې پر دې هیواد فشار زیات او د هغو اقداماتو بندولو ته اړ شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د دې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پړسوب یا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او د تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږده ځنډ او حتی کله ناکله نه ترلاسه کولو پر وړاندې اعتراض وکړي. روحانی له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو لاس ترې اخیستی. په همدې حال کې امریکا په منځني ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنګټن یې په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس آرلنګټن په نوم یوه بله جنګي بیړۍ سیمې ته استوي څو د ابراهام لنکن په نوم له یوې مخکینۍ بیړۍ سره یو ځای شي او همداراز څو بی 250 بم غورځونکي الوتکې هم سیمې ته استولې دي. متحد ایالات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ترامپ، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو حمله وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا ټول ریپورټونه او خبرونه مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د آزادي راډیو ډاټ کام. د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا د درر انشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. عمر داودزی نن د یو هیات په مشرۍ جرمني ته روان سو. د افغانستان د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق پړاو کې له یو څلوېښت نیولې تر شپېتو فیصدو پورې بدله شوې ده. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلولې جګړې په نتیجه کې دیارلس وسلول وژل سوي او نهه تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي دغه جګړه تېره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې سوې ده. نامعلومو وسلولو نن د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال عبدالغفور محمود وژلی دی. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې نن وژل سو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اصري هوټل پرونی وژونکي حمله وغندله. ایران ولسمشر حسن روحاني له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. او د روسیې په روستوف سیمه کې چارواکي وایي چې د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یو اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په آسیایي سیالیو کې به افغانستان په ایف ګروپ کې له سعودي عربستان، ازبکستان او هندستان لوبډلو سره لوبې کوي. د دې فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د روان کال د نومبر په 10مه پیلېږي او شپږ ویش آسیایي لوبډلې پکې برخه لري. د فوټبال د آی اف سی د قانون له مخې د هر ګروپ کوربتوب یوه لوبډله پر غاړه لري چې د ایف ګروپ کوربتوب د سعودي عربستان افغانستان په غړ دی. د کندهار په ولایت کې د فوټبال رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د ورزش ادارې سرپرست مدیر اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې یو سلو شل لوبډلې برخه لري چې د احمدشاه ابدالي د فوټبال په سټېډیوم کې ترسره کیږي. دی وایي دا سیالۍ د روژې د میاشتې تر اخره دوام کوي او هره شپه څلور لوبې ترسره کیږي. نوموړي همداشان وویل چې د سیالیو په پیلوبه کې به ګټونکو لوبډلو ته مډالونه او جایزې هم ورکړل شي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل په پیلوبه کې نن شپه چینای سوپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان په وخت 9 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه 9 ویشت ځلې مخامخ شوي چې 14 یې ممبئی او 11 یې چینای سوپر کینګز ګټلې دي.
مغل ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو، ناجیا صافی و چې د نن ورځې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. لدی ورسته دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو برنامه نشر ته مددی لازادي راډیو سره پات شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل هغه پسې ورشه امده کې ربانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اورین، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کاپیسا له ولایته د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو نیم کال کېږي چې د کاپیسا ولایت د الاسا او تګاب ولسوالیو ترمنځ ډیره پخوانۍ او عمومي لاره وستړل شوې ده. دی وایي د دغه دواړو ولسوالیو اوسیدونکي د دغه سړک د بندېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد حسین محمدی او ورپسې به د کاپیسا ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
محمد حسین محمدی.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
کاپیسا ولسوالۍ لسان.
هغه مشکل او ستونزه څه ده؟
مشکل زمونږ دغه شعر چې هغه ده لاره خو داسې ده، مشکل چې هغه لاره تقریبا یو نیم کال کېږي بنده کړې ده. عمومي سړک بنده، عمومي سړک بنده ده، سړک داخل چې ده موټر مثال دي تقریبا پنځه جریب ځمکه به سارا ده، هغه کې موټر دي بیا راتاویږي عمومي سړک ته راوځي.
دغه لاره د دولت مخالفینو بنده کړې او که د دولت لخوا بنده شوې؟
نه، منطقه کې زه دولت ملي اردو دي.
ولې بنده کړې؟
بنده کړې دي له وجه نه چې هغه وخت کې عملیات پروګرام مثال یو نیم کال مخکې عملیات پروګرام د لاره چې کله بنده کړه هغه څه خامله رواج ول وای تاسو د لاره مو خوشکو بیا قومي مشران ټول سل لاړ ورته د هتا دا ویل چې موږ هلته هر کله جدول راوړو دې سرغار سره به ولرګو یا تاسو لاره
خ دغه لاره چې بنده شوې د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي.
لاره دا ستونزه به کله چې مثال لس دغه لاره په یو ساعت سوې ده اوس نیم ساعت سوې ده،
یعنی وخت مو ډیر ځای کیږي پریا.
او مازال خامل ارته کی خامل بیا په خې دځي، یعنی په ګوډا خلار نیم ساعت سوې ده.
خ دغه لاره چې تا ورته اشاره وکړه د یو پخوانی لاره ده په خوه
او ما عمومي په خلاره بنده کړي.
تا یې لته نه ویل چې دغه لاره ولې بنده کړي؟
وایه دلته سایمان مشال تیاریونه کی یا کوم بل مشکل پیښ کیږي دغه لپاره بنده کړي او امنیتی لحاظ بنده کړي.
څومره وخت کیږي چې دا لاره بنده ده؟
تقریبا دا یو نیم کال کی هم بلا زیات وخت کیږي.
ستاسو ولس یا خلکو یا د خلکو استازو سپینګیرو د والی یا د امنیتی ځواکونو له مسؤلینو سره شریکه کړي؟
ولایت مراجی خلکو کړي وا سپینګیرو کړي وا تاسو ولایت نه دا هغه راځي چې موږ به تاسو هغه کو جدول نه چم کله ولاګو لاره به خوش نور مغه سپات نه نه پورې مغه هغه پات مغه زرا دې موږ کې موټر دي،
یعنی په دې سکه تر اوسه اقدام نه دی شوی.
نو اوس هغه کې کوم اقدام نه شوی اوس مغه موټر دي بس باز ته مثال بلدي پریدي کبلن نه اصل نه پریدي نه
روغ رنزور یا کوم عاجل کار چې پیښ شي بیا څه کوي؟
کوم مریضان او مشکل هم دغه شوی ده، کله مریضان ستونزې به خېر مشکل نه بیا باز خلک تی او توای لار ور کوي باز په باز نه ور کوي دغه فلان دي.
ها غوخته نه ده صدا
اخره مختنه مال مونږ زه دا عمومي سره خوشي خلک بلې سهولت خلک مشکلات ده.
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مده کاپیسا د والی لوایاند خاغلی قیس قادری سره شریک کړه. قادری صاحب د الاسا یو تګاب اوسیدونکو راډیو ازادي ته ویلي چې په خاط دغه دوه ولسوالیو ترمنځ یو عمومي سرک وو او د دې ټولې ستونزې په حل کېده که د معرف په حصه کې وو که د روغتیا په حصه کې وو که تجارت په حصه کې وو، لیکن تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه لاره تړلې. دوی وایي چې موږ ته ډېر تکلیف دی، لاره موږده شوې او ستونزو سره مخ یو. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
سلامت اوسئ، نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغې احترام سره نظریاتو د خلکو زه باید یادوه شما چې دا سرک پخوا د دې طریقه استفاده یې کوله او دا یو فرعي سرک دیست، عمومي سرک چې پخوا هغه سرکونه بند وه او موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ و. اکمالاتو کې د امنیتي د ولسوالي او د دوام واحدونو د خوښي ځای ده چې دا مشکل حل شه. فعلا هغه عمومي سرک چې الاسای تګاو او نجره ولسوالیو ته یو نقطه د اتصال مرکز کې کیږي هغه عمومي سرک واز دی او خلک شي کولای چې ډېر اسانه تګ را تګ وکړي. او دا سرک چې زمونږ ډېر محترم و ولسونو او اوسیدونکو د هغې ساحې تاسو ته انتقال کړې ده، دا یو فرعي سرک و. پخوا د دې طریقه ځینې مخالفینو تګ را تګ کو او ځینې عملیاتونه یې تنظیموله چې دا موضوع د امنیتي دخوا رهبري ولایت سره شریکه شوه او رهبري د ولایت جلسه کې فیصله وکړه او دا فیصله یې انتقال کړه مرکز ته چې دا د دې طریقه موږ همیشه زیانمن کیږو او همیشه امنیتي ځواکونو ته د دې طریقه تلفات رامنځته کیږي. چې د فیصله په اساس د اداره محلي کاپیسا پیشنهاد او فیصله د مرکزی حکومت دا سرک موقتا د امنیتي ځواکونو لخوا البته پوسته بندي شه، پوسته افراز شوي تر څو لیدل شي چې د نتیجه کې کوم امنیت ټینګیږي یا نه، چې د مثبت رول ولوبه. وروسته د هغې دا موقتا بنده ده. انشاءالله من کوشش کوو چې دا موضوع یو ځل بیا جلسه کې د امنیتي نظامي شورا کې مطرح کړو او د دې واضحیدل وغواړو او د خلکو د همغږۍ د خلکو د همکاري په سره دې مشکل ته د پای نقطه کېږدو. او تاسو نه مننه چې دا موضوع انعکاس ورکړه.
جناب قادر صاحب ستاسو د خبرو نه ما داسې واخیستل چې دغه سرک موقتی بند شوه دایمي نه ده.
دا سرک خو د خاطر بند شي چې یو څو مده دا بند شي او نتیجه لیدل شي چې آیا دا نتیجه ورکوي. دا ما خبره چې امنیتي ځواکونه مونږ ته کړې وي چې د کشفی اطلاعاتو له مخې چې د سرک نه ځینې مخالفین تجهیز کېږي او ځینې مخالفین تقویه کېږي، او دی د طریقه ډېر پلانډ او زمونږ پوستو ته کمینونه نیسي. وروسته د دې چې دا پوسته بندي شوه، دا بند شه، د خلکو پر مخ د نتیجه یې ورکړه. بیا هم موږ هلې ځلې کوو چې په درازمدت بند نه شي، دا باید خلکو پر مخ بېرته واز شي او پوستې ځینې ځایو کې چې ستراتیژیکې نقطې دي هغویو کې افراز شي تر څو خلکو ستونزه حل شي او امنیت دوامداره په شکل ټینګ شي.
ډېر زیات تشکر.
تشکر.
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کاپیسا ولایت د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې لکابو یو نیم کال راهیسه د کاپیسا ولایت د لاسا یو تګاب ولسوالیو ترمنز ډیره پخانه او عمومي لار وستړل شوې ده. دغه په خبره دغه لار تړل کېدو د سیمې اوسیدونکو لستونزو سره مخ کړی دي، او د کاپیسا د والی ویان خاغلی قیس قادری وویل چې دغه لار په موقته توګه بنده شوه. د هیله خچې ډیر ژر به خلاص شي او کننو د خلکو د ستونزو د هواری په خاطر به له امنیتي مسؤلینو سره موضوع شریک کړي چې ستونزې ته د حل لار پیدا شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکو سو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د تلیفون شمیره او همداراز د ورکسي وکاس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړي. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتبي، یا دا چې د یادی وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورکسي وي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه فار یم، اوروره د ایران څخه مې کله تماس نیولی دی. یو نفس دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرجی دی. دغه نفر چې د هر سړی وروره په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، یاکتره اته نوي نه سوه دوه دېرش پنځه سوه څلور څلوېښت څلور اویا پنځه شپته تلیفون نمبر دی. که دغه زنګ ووهي، دلته دا سړی ډېر وخت کېږي، دلته ورځ کار کېږي. دلته دی مور نه پلار، مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر سلام
ورور او زغل چا زنګ وو دغه سم ماتره یو کس ده نوم یې ورته ونه خود د خلاصې وې درې بغت نشته دی او شنی سترګې دی. دا څلور کال کیږي چې دا ماتره د دغه شمیر مونږ وانه چې له مهرباني دې کې دا نمبر مونږ ته خلګرا کی وو. عبد الشکور لغمان نه دا تل کال کیږي چې مونږ زم دې نه درکد د خلا درې بغت نشته دی او دوه سوېل چې څلور کال کیږي چې ماتره او په دغه نمبر دې کده ما نمبر واخی په دغه نمبر دې زنګ راته وې ستر اتا
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبرې کوم. یو راډیو آزادۍ ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پرې شو، بیا دا ټلیفون نمبر اعلان کړل، هغه ټلیفون نمبر دې زاده دوه ساعته داده دی، یو واری فارسي ویله، بیا پښتو ویله، دا کوم ادرس چې و هغه زما سره سم و زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سره نظره کوم، اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي، دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه ازادي ته یو سړي دغه نمبر اعلان کړل، هم هغه غلط و، زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي نمبر دې کرار ووایي، هغه نمبر زه فیکم، زه د دغه ښځې زوی یم.
روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې گزاره کوم. زه عبدالحیا د حاجي ملا عبدالخالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي، صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي، او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور پتخه ورکه ده، او د پنامه سره د عبدالواجد یې، دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري نو په دغه نمبر دې و ما ته زنګ ووهي، صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت په دغه شمېره باندې. زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټولو ته دې زما سلامونه ورسېږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کشن قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم، دا دوه کاله کېږي چې د یو چا سره دی په درجګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم، که قریبان زما اوري ما ته دې په دغه تماس ونیسي. اووه سوه پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل وسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم. زه له زابل ولایت شمل زول ولسوالۍ څخه نجیب الله خبره کوم. زه له چمنه څخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې مې کوچنی پیدا کړ چې د محمد عثمان په نامه دی، در د شپاړسو اوولسو کلو به یې. تاسو د پلار نوم نه راښیي، نه د ورونو نوم راښیي، خو دا د ایتیم وایي. زه ایتیم یم، بس نو زه یې نه پېژنم. دی به د چه کوم مسلمان ورور وي دغه هلک، حتی که د هر مسلمان ورور وي دغه هلک، له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر درې دوه څلور پنځه پنځه اته نه، هغه مې د ټلیفون شمېره ده. حتی که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورکړي، له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. وسلام، ډېره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي، اوس په هم راسو دغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم، د ښکلي خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چا ته په اړه معلومات وي دغه شماره دې مات سره تماس ونیسي. صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه پنځه، دغه شماره ده. چا ته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دې زنګ ووهي.
خنګړی سلام یې ومنې. زه عبدالمنان میرم، د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک تقریبا شپاړس کاله کېږي چې د خپل کور ته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو، نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. هر سړی کې په دغه وخت کې معلومات لري، د خپله زما دغه اوري مهرباني دې وکړي، په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووهي چې زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته پنځه دوه واره نه نه اته شپږ، دغه زما شمېره ده. بس هر څوک د پاکې معلومات لري، د خپله زما دغه وایي چې د ماسم به نه اکا زوی د شهباز اکا لمسی دی، د میرمندک د ساحې څخه نظر اکه سوی دي چې بیا هېڅ معلومات مخکم نشته. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکت څخه ګل محمد خوشاله یم د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې، نادرکه سوی دی، نو د کندهار دی. نو سنګین ولسوالۍ کې کوم ملګري او دوستان چې دي په لشکرګاه کې، که زما غږ اوري نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی، کدی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره ځواني دي 0-2-3-1-4-2-5. سلام شمېره ده 0-4-9-1-4-9. ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت ښه ژوند د خدای په امان.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز محمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار د مفهم ولسوالۍ کې نیت وایي. د نیت د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړیکې پرې شوې. نو که چېرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا ته په هر نور څوک معلومات لري نو موږ ترې په دې سره څنګه ووایو. څه پر اووه سوه شپږ سوه څوارلس نه سوه اته پنځوس
السلام علیکم. زه عبدل حکیم یم د هلمند ولایت لشکرکار ښار څخه خبرې کوم. زما بچی صالح دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د کلکان د کری اوسېدونکی دی. د درو میاشتو راهیسې نه درک ده کار څه په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3- تیز ما جاک پل آوری پرتوک معلومات لرن و مهربانی دیوی کس مشتر دی پرتا غیر دکتر مرون که باسا
مزور پر ادخان دی بابل ورد که نیزانیم دی سالی چکا نیالی کنی و دی برد ما ای وقت دی دی پیز محمد پنامه دی دیوان یک چیز ندرا کدی کار ساتا معلوماتی نو پداش مارا جمع کرالی که ونی چی چی پر آویا سلور آویا دو ساو تا دور نیمی روزن دی آوا سپر اوو سپر اوو سپر اوو سلور دو نه سلور
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی دا چې ډېر پسې ترې سلام یم نو خدای دې وکړي چې آزادی رادیو د لارې را پیدا شي. نو د آزادی رادیو څخه به ډېر ښه مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الله داد په نامه دی دا چې د مخکې په کابل کې وو تقریبا شپږ میاشتې
محمد اللہ نمیجی در لسنیاشتی کیجی کار مسلمان و روز لگلی نو پتاش میرا جز مشتر آلی کونی چی چی پر وصو آتا سلور سو دونی وی سن سو وش پیتا دا آلی کون منانا
الو زده زابل ولایت سرسپاد ولسوالی سخه می رنگ ولیدی کاریزگی در کلی سخه ما پلار در عبدالمالک پنامه چگه چگه تسترگی لدی او سپی نزیره ده دریه کال مخ که ایلمند و خواهت در کور سخه ندر کسه ویدی کچالی دلیدی پا دوگو تلی پنوش می رودی مشت رنگ ویدی یا که دی پخپل اولی سی پر اوه سوه نیوی شپوز نیوی درو اویا سپر اوه ساوه اوه دیرش نه پندوس پندوه دیرش کلچالی دلیوی مرتدی پا دوغو تلیفون شمیرو رنگوی و سلام
مصادر الله ما دی نگران و لایش خصاص رو پاڑی که ما از ما ارول درلکان پا جنگ که لادرک شوی دید ایسا خان نمی دید چاچینو پا ولسوالی که کتاسو مهربانی و که داغا پیغام دمون گختور که دیر من نوی داغا شماره ما نیدی علیکه اونیدی که چاعت معلوماتی سپر واویا دو پندوس نه نوی نه سواویا دیوزلی بیا تکرارم سپر واویا دو پندوس نه نوی نه سواویا بلا شماره تکرارم سپر اتاویا سلور دیرش اتا دیرش و سوا یو دیرش سپر اتاویا سلور دیرش اتا دیرش و سوا یو دیرش مننه
زه فرید احمد د زابل ولایت نزان ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي: 0 4 4 0 4 9 3 3. شماره یو ځل بیا: 0 8 8 4 8 2 4 9.
سلام علیکم. ما یو راځي نوم یې غایګل دی. 4 کاله کېږي چې ورستو دي. اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات وي پر دا شماره کې زنګ راوړي: 0 8 0 1 8 2 9 4 یا 0 8 0 1 8 2 2 9 4.
د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ د جهالت ټیم د تاسو په تماس کې ما زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نه درک شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې: 0 8 8 3 4 0 بله شمېره: 0 8 0 0 5 0 2 9. مننه.
زه فیضالله مطمئن یم. اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیس نیولې ده. او زما د اکا زوی دا 15-16 کاله کېږي. د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی. پلار نه لري. د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روج پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي: 0 8 3 0 8 6 4 2 بل شماره: 0 8 3 0 8 6 4 2 1. تلیفون شمارې یو ځل بیا: 0 8 3 0 8 6 4 2 2. بل شماره: 0 8 4 6 4 1. بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم. له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخته خبره کړې ده وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې: 0 8 3 1 5 0 0 8 8 8 1 8 5 0. نو تقریبا دا یو کال اوسو چې بیخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ. نو که زما اواز اوري په دغه شمېره کې معلومات کړي: 0 8 8 1 8 5 0 8 10. د خدای په امان. د پیغام د نشرېدو
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جالا د کلی نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زموږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی. چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي: 0 8 8 3 4 0. مننه.
دوره کو سو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساز پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پریښیو. نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو دوره کو سو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی. په همدې هیله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده: 0 8 0 0 2 4 3 1. یا وری بیا وایم: 0 8 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 8 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تیر ہرا